د وایس اف امریکا دیوا د نن ورځې د خبری خبرونه مهم سرټکی د افغان طالبانو په کابل کې د دینی علماو او قومي مشرانو مهمه غونډه کړې چې ورته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند او د طالبانو د حکومت نورو مشرانو ویناګانې کړې. رپورټونه وایي په غونډه برید شوی خو طالبان وایي بریدګر یې ټول وجلې دي. بلخوا طالبان په دوحه کې د امریکایي چارواکو سره هم د افغانستان د نیول شوو پیسو په سر خبرې کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي د حکومت نه زیات فوزي اسټابلیشمنت په ملک کې د جبري لادرکیو خلاف دي خو هغوی مجبور دي. د کورونو چارو وزیر د لانجمن بیان ته د بلوچانو او د بشري حقونو د فعالینو ترڅنګ ځنې سیاسي مشرانو هم سخت غبرګون ښودلی.
د امریکای د قومي استخباراتو مشر وای د روس صدر ولادیمیر پوتین د یوکرين په مکمله توګه کنټرول کولو خواهش پرې خودو اراده نه لري. خدا سخکاری پوتین ته معلومه شوی چې دا غو پاوس په وسنی وخت کې د هغه دغه خواهش سرته نشي رسوله.
او د سواد کاروندګر د پیازو په خپې داوار او نرخونو ډیر خوشاله دي. په سواد کې د ټماټرو نه پاس پیاز په دویم نمبر زیاته پیدا کیدونکې سبزی ده چې په ټول ملک کې خلک ډیر خوښوي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به د خبری خپرونې برخه وي. زموږ سره اوسئ.
ګران اوریدونکو ستړي مشه دا د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خپرونه ده. زه بختور شاه تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم. نن د زیارت ورځ کال 2022 د جون د میاشتې 13 نیټه ده. په پیښور کې د شپې لس، کابل کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه شوې ده. قدرمن اوریدونکو لیدونکو مهم خبرونه د خبرونو سرټکی تاسو اوریدل ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په سرټکو کې هم واوریدل افغان طالبانو لخوا د هیواد په سر ښار کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډه پیل شوې ده. رپورټونه وایي دا غونډې ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند او د طالبانو یو شمېر نورو مشرانو ویناګانې کړې دي. خو د پاکستان د یو خبریال طاهر خان په ټویټر لیکلی چې په دغه غونډه باندې ترهګر برید شوی دی. خو طالبان بیا وایي چې په دغه بریدګر چې څومره وو هغه وجلې دي او په غونډه کې چاته نقصان نه دی رسیدلی. د ډیوا همکار او د وایس اف امریکا ډیوا خبریال نوشروان قلندر په نور تفصیل په خپل رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په ټویټر د برید په اړه لیکلی دي چې د غونډې په شاوخوا کې هیڅ ستونزه نشته. په یو امنیتي ځای باندې د دوی د ځواکونو لخوا سوډزې شوې دي. نور وضعیت کنټرول ده او څوک دې تشویش نه کوي. خو د پاکستاني خبريال طاهر خان په ټویټر لیکلی دي چې افغان امنیتي ځواکونو د برید منصوبه ناکام کړي او برید کوونکي ټول کسان یې وجلې دي. هغه په یو بل ټویټ کې د کابل د پولیسو له خولې زیاته کړي چې دا راکټ یو برید شوی خو څه زیانونه پکې نه دي شوی. هغه د ځواکونو له خولې وایي چې اوس امن دی او کانفرنس د معمول مطابق روان دی. دغه درې ورځنۍ غونډه چې د لوی جرګې په حال کې کیږي د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړی شوی دی. افغان او بهر ملکی خبریالانو ته په غونډه کې د ګډون اجازه نه دی ورکړی شوی او خبریال طاهر خان په ټویټر لیکلی دی چې د غونډې حال بعد طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خبری کانفرنس د لارې ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه لیکلی دي چې نن د زیارت پنجشنبه په ورځ د دینی عالمانو غونډه د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د وینا څخه پیل شوې او وایي هغه غونډې ته د خپلې وینا په مهال ویلي چې افغانستان کې اسلامي نظام راغلی او د دې د تقوی یا مستحکمه کولو لپاره باید ټول کار وکړي. ملا حسن اخوند ویلي اسلامي امارت په ټولو برخو کې هڅې کوي چې ترسو ټولې ناخوالې سمې شي. ممکن ځنې ځایونه به مشکلات وي خو هغه چې د دوی سره شریک کړی شي د حل لپاره به ګامونه واخلي. د وی او ای اشنا وبپاڼې تر مخه غونډې ته د نورو عالمانو ترڅنګ د بامیان ولایت استازي مولوي سید نصر الله وایزي هم وینا کړې. په اشنا وبپاڼې لیکل شوې دي چې مولوي نصر الله وایزي خپل وینا کې د شپږم ټولګي نبره د جنکو د سکولونو پرانستلو غوښتنه هم کړې ده. د وی او ای انګریزي په وبپاڼه د غونډې په اړه لیکلي شوې دي چې دا یوازې د سړو غونډه ده او ښځو ته پکې د ګډون اجازه نه دی ورکړې شوې. د هیواد د سرور دیرشو ولایتونو څخه د رابلل شوو دینی عالمانو او قومي مشرانو د غونډې مقصد په کور دننه د طالبانو حکومت ته مشروعیت حاصلول دي چې داسې په نړیوال رسمیت پیژندلو ته لاره هواره کړی شي. خو نړۍ پر لبسې د طالبانو نه غوښتنې کوي چې بشري حقونه دې په ځای کړي، ښځو ته دې د کار کولو او د شپږم ټولګي نه برا جینکو ته دې د تعلیم اجازت ورکړي. د دې ترڅنګ د طالبانو نه یو اهم غوښتنه دا هم کیږي چې داسې حکومت دې جوړ کړي چې د هیواد ټولو خواو ته پکې استازیتوب ورکړی شوی وي. د دې ترڅنګ افغانستان دا وخت د سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دی او د طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پرون یو پلاوی دوها قطر ته ورغلی او هلته یې د امریکایي چارواکو سره د کنګل کړي شوو پیسو ترڅنګ د افغانستان سره د مرستو او په نورو موضوعاتو خبرې اترې کړي دي، خو تفصیل یې نه دی رابرسېره کړی شوی. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان د بارونو چارو مرستیالی خارجه وزیر حنا ربانی کر د غربي هیوادونو لاړه په افغانستان لګیدونکو اقتصادي بندیزونو نرمولو غوښتنه کړې ده. خو سیړونکو وای افغان طالبانو چې د نړۍ سره کمی ژمنې کړې وي تر اوسه پورې هغه پوره کړې نه دي او نخکاری چې نړۍ به د افغانانو منجمد شوی اساسي د دغه وادو د پوره کولو باوجود، یعنی تر څو چې دغه وادي نه وي پوره شوی، دغه بغیر به دغه پیسې ور آزاد نه کړي. د وایس اف امریکا دیوا خبریال رابعه پیر په تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر د پنجشنبه په ورځ د جرمني د ورلد پریس پاڼې سره په مرکه کې وویل چې افغانستان په اقتصادي توګه یوازې کول به دغه هیواد د اقتصادي تباهي سره مخ کول وي، موږ باید قحط ته وده ورنکړو. د پاکستان پخوانی سفارتکار آصف دورانی فی او ای ډی وا سره خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه غوښتنې جایزې ګرځوي او وایي دوی وایي روس، چین او د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه هم د دې د اساسو د خلاصولو غوښتنې کوي، ولې چې دا د طالبانو نه بلکې د عام افغان اساسي دي چې باید ورکړی سي. بل پلو ته د نړیوالو چارو په ډاکټر اعجاز خټک وی او ای ډی وسره خبرو کې وایي د شاوخوا یو کال تیرېدو پس طالبانو تر اوسه پورې خپلې سیمې شمنې نه دي ترسره کړې. دوی زیاتوي کچري د دوی دغه اساسي خلاصې کړې سوې نو طالبان به ولې د دوی خبره مني. اعجاز خټک زیاتوي چې د زلزله ځپلو مرستې یو بشري عمل دی چې باید نړۍ مرستې وکړي سي، خو د منجمد اساسو معامله چې دا د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ یو بیان کې ویلي وو چې د امریکایانو سره د مذاکراتو د لپاره خپل استازي قطر ته لیږلي چې د امریکایي استازو سره به سیاسي، اقتصادي او بانکي موضوعاتو باندې خبرې وکړي. امریکا او د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمي توګه نه دی پیژندلی. د افغان پر بهرني اساسو بندیز لګول څخه طالبان د فشار او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. امریکا په افغانستان کې د 28 جون د زلزلې ځپلو لپاره د 55 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی او ویلي په دغه مرستې کې به زلزلې ځپلو ته خوراکي توکي او نور شیان ورکولې سي. په اسلام آباد کې د افغانستان طالبانو سفارتکار سردار احمد نقی وی او ای ډی وسره ځانګړي خبرو کې هم غوښتنه کړې وه چې د ضرورت په دې وخت کې د افغانستان منجمد اساسي خلاصې کړې سي. امریکا او نړیوال هیوادونه د طالبانو څخه غوښتنې کوي چې ښځو او انجونو ته د زده کړې او کار حق ورکړي سي. د دې سره نړۍ ورباندې ترګرو ډلو پټ ځایونو د منځ وړلو او یو داسې پراخ حکومت جوړولو ټینګار هم کوي چې د ښځو په ګډون د افغانستان ټول اړخونه او ډلې پکې استازیتوب ولري. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا ته غوږی په ټلویزیون یې ګورئ. ورزو یو بل ریپورت پلو د قطر پایتخت دوها کې د طالبانو د چارواکو امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د یوې برخې د آزادولو، په افغانستان کې د سکولونو د پرانیستو او په دغه هیواد کې په اقتصادي ثبات باندې خبرې اترې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا آشنا خبریال احمد الله ارچیوال په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
اټکل دا دی چې امریکا د دغه هیواد د ځانګړي استازي توماس ویست او د طالبانو د بندنوي چارو د وزیر امیر خان متقی ترمنځ په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پیسو د یوې برخې د آزادې دوه پاړه پریکړه وکړي. خوشنون کې وایي چې دغه پیسې باید د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره وکارول شي. د افغانستان بانک چارواکي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادې دوه پاړه پرمختګ ته هیله مند دي. د افغانستان بانک د عالي شورا یو غړی شاه محمد مهرابي وایي خبرې اترې روانې دي، موږ تمه کوو چې د بحثونو په پایله کې به یوې نهایي موافقې ته ورسیږو. په دې اړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني په څه ډول د افغانستان مرکزي بانک ته ولیږدول شي، تر اوسه د پیسو د لیږد د یوه میکانیزم جزئیات نه دي نهایي شوي. دا کار په یوه شپه کې ناممکن دی چې وشي، بلکې یو څه وخت به ونیسي. شنون کې وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات لپاره باید دغه پیسې د افغانستان بانک ته ولیږدول شي.
تلشي نه دا چې دغه پیسې په بشري برخو یا په نورو ساحو کې مصرف شي، ځکه له دې سره دی افغانۍ ارزش له منځه ځي او موږ هغه دی اقتصاد او دی افغانۍ پولي واحد دی ثبات لپاره چې کوم ذخیره لرو هغه له منځه ځي. نو هیله ده چې امریکایان آزاد کړي، اما تر څنګ باید د دې ساتنه او محافظت وکړي، نه دا چې طالبانو ته وسپاري.
له دې وړاندې د امریکا حکومت د افغانستان د کنګل شویو پیسو د یوې برخې د آزادېدو په اړه اشاره ورکړې وي. تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان ویلي وو هڅې تیزې شوي چې د کنګل شوې شتمنۍ پیسې ولیږدول شي. موږ په دې جدي کار کوو تر څو یو شمېر پیچلې مسلې حل کړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې د دغه پیسو ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي، نه طالبانو ته. تمه کیږي چې توماس ویست او متقی به په افغانستان کې د نجونو د ښوونې او روزنې په اړه هم بحثونه وکړي. خوشنون کې وایي چې د افغانستان په تړاو یوازې د نجونو ښوونه او روزنه بسنه نه کوي او امریکا باید له دې زیات څه وکړي.
هغه په هغه نظام باندې او د نظام په ډول باندې باید په طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د ولس د ارادې نه راپورته شوی مسؤل منتخب جمهوري حکومت چې هم په خپل منځونو کې او هم له نړۍ سره په سوله کې ژوند وکړي په طالبانو او باندې په طالبانو او نورو ډلو باندې فشار راوړي.
امریکا لا تر اوسه هم طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او تل یې ټینګار کړی چې د طالبانو سره یاړي کې د نورو اندېښنو بر علاوه د ښځو سره په چلند کې پر بهتری ولاړ دي.
قدر منو لیدونکو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا مرکزی ښار پیښور کې افغان سوداګر وای په ورستیو کې د ځینې سوداګرانو د پیسو د پاره یا تاوان د پاره د تختولو پیښو دوی یرولې دي او د دوی کاروبار هم اغیزمن کړی دی. د افغان تاجرانو د غستونځ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر راپورته کړی و. تفصیل د وایس اف امریکا دیوا خبریال عثمان خان د پیښور نه خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پیښور ښار په مشهور شوبه بازار کې د تیرو 16 راسي د افغانستان سره تعلق لرونکو تاجران په لاسو د جوړ شوو ګران بیا قیمتي کالینونو کاروبار کوي. وایي په 1300 میاشتو کې د دغه بازار څخه معلوم 15 سوداګر د تاوان لپاره تختول شوي او بیا په ډیرو پیسو ورکولو راخوشي کړی شوی دي. شکیل احمد نومي افغان سوداګر وایي اوس زمونږ په پیښور کې ګزران ګران شوی دی. دکانداران د یری سره مخ دي او حال دا دی چې اوس د شپې د خپل کورونو څخه هم نشي راوړي.
خود دی پوجا باندې د ځان دی هیر پوجا باندې نو منګه زو دکانونه خپل بندو.
افغان تاجران وای نجدی دو هفته وړاندې شوبه بازار کې د کالین کاروبار کوونکې یو سوداګر د فقیر آباد تانی د حدودونو اغوا کړی شوی او اوس د درون تاوان ورکول ورسته را خوشی کړی شوی دی. سوداګر وای د تختول شوی تاجر د کورنۍ نه اول د لس لک امریکایي ډالر غوښتنه شوی و، خو ورسته بیا ځینې سرچینو وی او ای ته ویری دي چې د سوداګر په 2 کروڑ روپو ورکول را خلاص کړی شوی دی. پیښور کې د افغان سوداګرو د تختولو په مسله د خیبر پختونخوا اسمبلی کې تاوده باسونه شوی دی. د عوامي نشتر پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک تور لګولی دی چې په پیښور کې پرانا ورس په سرکاري گاډو کې کسان راځي، کسان تختوي او بیا ترې په کروڑونو روپۍ تاوان غواړي.
موږ په دې خبره خبر یو چې دا واقعي شو، دا جوړ ټول وسره شوک کوي، دا پیسہ دی افغانان نه من خبر یو. زبر دا گزارش کوم چې حکومت دی او اعلی سطحی کمیټی جوړه کی ما دی راغواړي، زبر راشم زب پړوان دی خبرو کما.
پیښور کې په ځانګړي توګه د کالین کاروبار کوونکو افغان تاجران وایي په تیرو وو میاشتو کې تختول شو سوداګرو کې یوازې د دوو مقدمه درج شوي او پاتې نور د یری له عمله دغه خبره ښکاره کوي هم نه، او په خپل سری د تختونکو سره خبره هواره کړې ده. سوداګر وایي د غوا د پیښو له کبله د کالین کاروباریان د ذهني فشار سره مخ دي او اوس په خلاص مټ د سوداګرۍ جوګه نه دی پاتې.
ټول سره ټیشن دی کاروبار یو نشي کوي، دوی اوس کاروبار غم وخوري، تخپل ټیشن غم وخوري چې ما به اوس وچتی ما وړي. نو ټول خل سره ډیر تکلیف دی، سوت وی لاور ته ولاړ سم، کراچی ته ولاړ سم، پیښور پرېږدي. نو د افغانستان تعلیم دلته راځي، پاکستان په لیول ځي، خارج ته برته ډالر راځي، ټوله پاکستان ته. موږ ته ډیر پریشان دی، ټوله بس د تعلیم والا دې سره ډیر په تشویش کې دي.
په صوبایي سملای کې د افغان سوداګرو د تاوان لپاره تختولو پیښو ته په جواب کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلي دي چې هر وګړي ته تحفظ ورکول د حکومت ذمہواري ده، او دا چې د افغان تاجرانو د غوا په اړه به د صوبایي پولیس مشر نه ریپورت طلب کولی شي او جاج به یې غستی شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ادرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د افغانستان نه پروسیو کې راسته نکړل شوي کډوالو بنو کې د مرستو ترلاسه کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې او د نورو کډوالو په سیرې خپل سیمو ته د تللو غوښتنه هم کړې ده. خو د آفتونو په وخت د انتظام د ادارې چارواکي وایي د دوی په مرستو کې لوی خندان د نادرا لخوا د تصدیق نه کېدل دي، او وایي د کومو کورنیو چې تصدیق شوی هغوی ته مرستې هم ورکړل کېږي. افغانستان نه د کډوالو د راستنولو ورسته پړاو 13 د دسمبر په میاشت کې پیل شوی وو، او د پی ډی ایم چارواکي وایي په دغه مرحله کې 8000 کورنۍ راستنې شوي چې پکې د 3000 نه زیاتو کورنۍ تصدیق شوه او د تصدیق دغه عمل لا روان دي. په دې اړه نور تفصيل د وایس اف امریکا ډیوا خبريال عدنان بیټنی د سیمینار لګلې.
یو احتجاج کوونکی عبدالعزیز وایي هغه په افغانستان کې د طبي میډیکلز دکاونه کوي وو، شپږ میاشتې وړاندې سره د کورنۍ راستون شوی. په غلام خان پوله نوم لیکل شوی، خو تر دې مهاله دوی سره په دې کډوالۍ کې هیڅ مرستې نه دي شوي. هغه ویل احتجاج دې لپاره کړی چې د کډوالو ته د حکومتي چارواکو ځانګړې پاملرنه وشي.
مونږ په جنوري کې راغلي یو، تر اوسه پورې مونږ ته پیسې نه دي رالېږلي. ټکونه اوس ګرمۍ راته ورسته شوي دي، د سخت ګرمۍ د وجه هغه ته برداشت کېدای نه شي. خو ضرورونه خلک داسې پراته دي چې بندوبست حکومت طرف نه شي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره کار کوونکي د کډوالو د کمیټې مشر رحمت غلام وزیر وایي دا کورنۍ هیڅ اسانتیا نه لري. ماشومان به تعلیم کېږي، د صحت روغتیا او په دې کډوالۍ کې د خوراک څاک د نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه د شپږ میاشتو نه زیات وخت وشو، تر اوسه دوی د نوم لیکنې وروسته د تصدیق عمل پوره نه شو چې دوی ته په دې کډوالۍ کې مرستو ورکولو لړۍ روانه شي. هغه غوښتنه وکړه چې د کډوالو په دې کډوالۍ کې مشکلات راټیټولو سره دي دوی خپل سیمو ته ستانه کولو لپاره دي جدي ګامونه واخیستل شي.
تقریبا 4500 کارډ فیملی زالتا آئی ڈی پی جون کا بھی نو بے مسئلہ ہے دا تعلیم خو کا ضائع شو یا نیرا صحت بیماری ور لا کے شوی دی گرمی موسم دا
د افاتونو په وخت د انتظام اداره پی ډی ایم ای وای په دې وروستي پړاوونو کې له افغانستان څخه نږدې 8000 کورنۍ راغلي چې پکې 3000 نه زیات کورنۍ تصدیق شوی چې دا کډوالي کورنۍ دي او هغوی کورنۍ ته د نورو کډوالو په څیر هر میاشت 2000 روپۍ د خرڅ او 8000 روپۍ د خوراک ورکړل کیږي. د پی ډی ایم ای وین اس هنداوړ وویل د دوی تصدیق د نادرا سره روان دي او په دې کې لوی خنډ چې دوی په افغانستان کې پاتې شوي د دوی شناختي کارډونه نه دي جوړ شوي او چې دا عمل څرنګه پوره کیږي د نورو پاتې کډوالو ته به مرستې شروع شي.
هر میاشت په باقاعده توګه کیږي نادرا نه کم ویریفیکیشن کیږي نو مرستې هغه ته کیږي. په دې کې لږ وخت لاګي خدا سے نه ده چې سوکرا غلی دی ته مراسته نه دی شوی د تصدیق چې کم عمل دی د نادر نه دا هم روان دی او راتلون کې میاشت ته چې سومره نور تصدیق وشي هغه به په دې کې شاملېږي.
د واپسې په اړه اس هنداوړ اویل په دې کې نور ادارې فوز او انتظامیه شامل دي او هغه چې کله وایي اداره تیار ده چې د خپل سیمه ته بیرته ستان کړي هغه ویل تر څو چې کډوال وي دا مرسته به ورکړل کیږي. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
ران اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنې غوري ورزو یو بل مهم رپورت تاسو پام را ګرځو. په خبر کې په آرمی پبلک سکول شوی خنړی پیخې کې وجل شو ماشومان او میندو او پلارانو د پریس کلب مخې ته د حکومت او د تاریخ طالبان پاکستان ترمنځ په خبرو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې دوی ویلي تاریخ طالبان پاکستان سره خبرې کول ضروری وي نو په کار وچی د ای پی ایس د شهیدانو فورم غړي هم په اعتماد کې اخیستل شوی. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تیر حکومت کې پیل شوې او موجوده وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د رواني میاشتې په سر کې په رسمي توګه دا خبرو پخلی کړی وو. تاسو ته به دریاد کو چې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول خنړی برید د شپاړسم دسمبر په کال 2014 کې شوی وو چې زمواري تاریخ طالبان پاکستان په غاړه اخیستی وه او پکې د استادانو په شمول 102 ماشومان وژل شوي. تفصیل د مدثر شاه په ویډیو کې.
د آرمی پبلک سکول پیښور شپاړسم دسمبر 2014 کو نړۍ پیښه کې د ودل شو ماشومان او میندو پلارانو د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ د سولې په خبرو اندېښنه ښودلې ده. پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا په وخت یې ویل چې د سولې لپاره ټي ټي پی سره خبرې کول مجبوري او ضروري وي نو باید د آرمی پبلک سکول د ودل شو او ژوبل ماشومان او میندو پلاران دې هم دې کې شامل کړي شي.
چیزا مذاکرہ چکی کی بن لازمی ہو مونگا پکی ایف ایس والا پکی شامل ہی با اور دین اب والی چیزا بچی زمو شہیدان شوی نہ مذاکرات کئی نہ مونگ سرا ساغ کئی اور دی جی خپل اندرون خپلو کے جی آغا کئی لگا دی گڑ جوڑ کئی لگا دی بچی زمو زمو شہیدان شوی دی پاکستان شہیدان شوی دی مونگا دا واڑو چی کم مذاکرات دی کم آغی جی عوام تا مخامخ راشی چې بس ته جی بس ته مونږ ډیر شهادتونه ورکړل ډیر غم ورکړل دی پښتونخوا ډیر شهادتونه ورکړل چې نور دا سلسله بند شي.
وای دی پی ایس شو دا فورم غړي طالبانو سره د خبرو اترو د پروسی مخالفت نه کوي خو باید دا نه واضح مونږ ته بلکې د هیواد ټول اولس ته واضح وي چې په کومو نقطو خبرې روانې دي خو بل قوازینو میندو طالبانو سره د خبرو مخالفت کولو.
تاسو دون لوی ملک کې دون هغه خبره چې د دنیا نمبر 1 فوج موجود ګې نه باوجود مونږ د دې سکاسانو چې نو هیڅ سرکوبي نشو کولی مونږ د له هیڅ علاج نشو کولی چې د دې دهشتګردې نه خپل ملک پاک کو او بیا مونږ دون مجبور شو چې مونږ زو غي سره مذاکرات کو چې راځي مونږ سره روغ او کې هغه سره روغ کول در روان جنریشن سره دشمنی کول دی هم په دغه روغ او هم په دغه مذاکرات او داخلك مونږ دی ملک ترا دند کړی دی او زمونږ ملک یې دا حال کو.
د یادونه ورده د طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې تیر حکومت کې 2020 کې پیل شوې وي. خو دغه خبرو رسمي پخلی د موجوده وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر میرمن مریم اورنگزیب د روانه میاشتې په دریمه نیټه کړو. دی ویلیو د افغان طالب چارواکو په مرسته دغه خبرې روانې دي. خو ځینې سرچینې وایي دا مهال خبرې د زنډ ښکار شوې دي او ویلت د ټي ټي پی لخوا ځینې سختې غوښتنې ښودل کیږي. د همکار هاشم علي سره متصف شاه وایس اف امریکا ډیوا د خبر.
درمنو اوریدونکو ولیدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه کې تاسو د پاره یو شمیر مهم رپورټونه لرو. موږ سره ملګری اوسې د خبرونه په اخیری برخو کې به تاسو ته د سواد د پیازو په اړه باندې یو خوندور رپورټ وړاندې کوو. د دې ترڅنګ موسمي بدلون باندې هم رپورټ په خبرونه کې شامل دی. چرته زمو د خوندور رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس ورزو یو بل مهم رپورټ ته. د امریکای د قومي استخباراتو مشر وایي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د ټول یوکرين د نیولو خواهش لري. خدا سي ښکاری چې پوتین ته معلومه شوه دا چې د هغه پوز په وسني وخت کې د هغه د خواهش سرته رسولې نشي. په دې باندې د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصيل زمنګ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د امریکای قومي استخباراتو مشر ایبرل هانز لخوا د شروع یا پنځشنبه په ورځ شریکه کړې سلنه خی په یوکرين کې روان جنگ ختمېدو امکان په نظر راځي. که څه هم روس په راتلونکو کې دا د خپلې ګټې لپاره ځان په خطرې خاطر تیارولو یو موقع ویني. ایبرل هانز واشنگتن کې په یو سلنه کې د خبرو په وخت وویل دوی په دې وخت ته اندازه لګوي چې د روس ځمکني پوځونه دومره کمزوري کړي شي چې د جنگ نه وړاندې خپل اصلي حالت ته د هغوی بیرته په راتلو کې به د کلونو وخت لګي. هانز ویلي که څه هم د روس پوځ دا وخت د نږدې مودې پوځي مقصدونه ترلاسه کولو صلاحیت نه لري، د دې په خیال راتلونکو میاشتو کې د راپېښېدونکو حالاتو په رڼا کې دا امکان شته دی چې پوتین په دې قانع شي چې په یو قسم تړون کولو کې د هغه ګټه ده. امریکې، یورپي او د نېټو اتحادي ملکونو مشرانو د یوکرين لپاره د خپلو مرستو اعلانولو په وخت د دغه هیواد لپاره د عربونو ډالر وسلې او نورې امنیتي مرستې ورکړي چې له کبله یې د یوکرين ځواکونه روسي حملې ته برابر ځواب ورکولو قابل شوي. د ایبرل هانز دا وینا ښکاره کوي چې د یوکرين جنگ ختمون به د یو تړون د لارې ممکن وي. خو نوموړی دا خبره منلې د ولادیمیر پوتین لخوا د خپل ناکامه پوځي کمپاین په اړه حقیقت تسلیمول دا نه ښکاره کوي چې ګنې د جنگ حل نږدې دی. د امریکای استخباراتي مشر د صدر پوتین او یوکرين کې د جنگ په اړه خپل اندازه په داسې حال کې شریکه کړي چې د مغربي ملکونو پوځي اتحاد، نېټو، روس او چین او د دواړو ملکونو ترمنځ زیاتېدونکې همکاري یو لوی خطر ګرځولې. هم د یوکرين د دفاع وزارت د شروع یا چهارشنبه په ورځ ویلي چې روس سره د قیدیانو په تبادله کې د یوکرين 1,000 پوځیان آزاد کړل شوي دي. وزارت ویلي خوشا سل یوکرایني پوځیان په ماریوپول ښار کې نیولې شوي. اخوا د سپین په میډریډ ښار کې د نېټو مشران نن خپله غونډه سرته رسوونکي دي. د مغربي ملکونو اتحاد په خپله غونډه کې د نیو ستراتیژیک کانسپټ په نوم نوې نظریه منظوروونکي دي چې پکې په یوکرين د روس حمله، د چین د لاسه جوړ کړل شوي مشکلات او د دغه دواړو ملکونو ترمنځ زیاتېدونکې همکاري تر ټولو لویه ترجیح ټاکل شوې ده. د دویم جنگ عظیم د روسو جوړ شوی د نېټو پوځي اتحاد غړو ملکونو په دغه دستاویز کې ویلي روس لوی او نیغ په نیغه خطر دی او چین د نېټو امنیت، مفاداتو او اقتدار لپاره مشکلات پیدا کوي. د نېټو مشران یوکرين سره د مرستو په زیاتولو متفق شوي او د نېټو سیکرټري جنرال یانس سټالټنبرګ د دې هفتې په شروع کې خبریالانو ته ویلي نېټو به د هغه پوځیانو په شمیره کې 9 اضافه کوي چې د تیارۍ په حال کې ساتلې شوي دي. یوکرين سره د نېټو ملکونو د مرستو زیاتولو د ژمنو ترڅنګ روس خپل پوځي عملیات او د میزایلو حملې زیاتې کړې دي. د شروع یا چهارشنبه په ورځ روسي ځواکونو د یوکرین په مختلفو علاقو د میزایل حملې کړي او په یو حمله کې په یو ودانۍ کې 3 کسان وژل شوي دي.
قدرمن اوریدونکو لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا د محمد اکرام په ریپورت کې تاسو یو څه تفصیل خو واورېده چې د سپین پایتخت میډریډ کې د ناتو ائتلاف غونډه روانه ده. دغه غونډه ته د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی امریکا په یورپ کې د ناتو او شراکت دارو ته د ورپیخو غواخونو مخنیوي لپاره خپل ځواکونه نور مضبوطوي. د دې غونډه تفصیلی حال د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې د ډیوا همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
ناتو د میډریډ سرمشریزه غونډه په نړۍ کې د سیالۍ او د مستقبل خطرو د مخنیوي لپاره اهم بلی. امریکا په یورپ کې د خپل ځواکونو زیاتولو وعده وکړه.
د خپل اتحادیانو سره په شریکه دا باوري کوو چې که غواخونه د هوا د لارې وي یا د ځمکه، د ناتو اتحاد د هر قسمه خطرو لپاره تیار دی.
امریکا په یورپ کې د نورو پوځي هلو ځلو په لړ کې په پولینډ کې پنځم کور هډ کوارټر، په رومانیا او بالټیک ریاستونو کې متحرک ځواکونه، اضافي سمندري دفاعي نظام، هوائي دفاعي نظام او د اف 15 جنگي جازونو نظام جوړوي. د دې ترڅنګ ناتو د پوځونو تیزترین نظام د لاندې د ځواکونو شمیره 300,000 ته لوړولو منصوبه لري.
دا د ناتو د بیا منظمه کولو د عمل برخه ده. زبورته د لسیزو راسې د ناتو د انتظامی عملیاتو نوم ورکړم چې پکې به د اتحادیانو په دفاع باندې پام کولای شي.
ناتو فنلند او سویډن ته د غړیتوب بلنه ورکړه. ترکی سره د دوی مسله حل کړې شو او راتلونکو څو هفتو کې به د ناتو غړي هیوادونه په انفرادي توګه د دې منځوري ورکړي.
د میډریډ د سرمشری زناسته بے لشکا چې د تاریخ برخه جوړوي او د غونډې په پیل کې دا لوی بریا ده. فنلند او سویډن ته غړیتوب ورکول دا باور کوي چې د شمالي یورپ د دفاع لپاره د منصوبه بندۍ اجازه ورکړل شو.
ناتو د تیرې نهې سیشنبې په ورځ نوې ستراتیژیکي منصوبه مخې ته راوړله.
دا واضح کوي چې روس زمونږه د سلامتیا د پاره تر ټولو غټ او نه خطر دی.
یو خوا کو ناتو دا تیاری کوي د اوکراین په ضد روس د پوره طاقت استعمال کوي. دا یادونه ولادیمیر زیلنسکی د ناتو غونډه په محل کړي.
دا جنگ یوازې د روس لخوا د اوکراین په ضد نه دی، بلکې دا یورپ ته هم د حالاتو خودنه کوي او دا خودنه کوي چې د یورپ د مستقبل نظام به څنګه وي.
ناتو د اوکراین سره د اوږدې مودې مرستو ته رضا شوی او د ناتو غړي به اوس نوې مرستې ورلېږي، خو اوکراین وای مرستې ورسره باید نور زیاتې کړي شي.
دوی په ابتدایي تربیت کې ډېر څه وکړل، څه دفاعي نظامونه یې هم واستول، خو که دوی څه کول غواړي نو ورله به د وړو کارونو نه راوتل وي.
د چین په تناظر کې د ناتو په نوې ستراتیژیکي منصوبه کې د بحر الکاهل اتحادیان جاپان، سویلی کوریا، استرالیا او نیوزیلند هم شامل شوي دي.
مونږه د ماسکو او بیجینګ ترمنځ مضبوطې کیدونکې شراکت ته ګورو. د چین زیاتیدونکې ګواښ او د زور پالیسۍ د ناتو اتحادیانو او شراکتدارو د پاره بدې نتیجې راوړي.
د میډریډ د ناتو غونډه تاریخي ګڼل کیږي چې پکې د چین په اړه د موسمي بدلون مسله نوې چیلنج ګرځولې شوی، خو دا یو خبره په ډاګه کړې شوې ده چې روس د اتحاد لپاره تر ټولو غټ خطر دی. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
قدرمن اوریدونکو لیدونکو، تاسو د میډریډ د سپین نه چې کومه د ناتو سرمشریزه غونډه به د هغې حال د نوشیروان قلندر نه واورېده. تیره ورځ په استرالیا کې د G7 د ملکونو د مشرانو یو غونډه هم شوې وه چې هغوی غوښتل چې د چین لخوا په نړۍ کې زیاتېدونکی چې کوم اثر رسوخ دی او بیا د چین لخوا چې د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو کوم پروګرام روان دی، د هغې د مخنیوي دپاره دوی د کال 2020 پورې د 640 ارب ډالرو د مصرف کولو یو پروګرام هم تابع کړی دی. په دې باندې تاسو ته د وایس اف امریکا یو رپورټ وړاندې کوو.
د G7 ملګری هیوادونو د غریبو ملکونو د ترقۍ لپاره د شپږ سوه ارب ډالرو پروګرام منظوري ورکړه چې تر کال 2020 پورې به مکمل کیږي، کم چې د چین د روډ اینڈ بیلټ انیشیټیو منصوبې متبادل ګڼل کیږي. د امریکای صدر جو بایدن په جرمنی کې د دغه پروګرام پرانسته وکړه.
مونږ چې څه کوو دا بيخي بدل دي، ځکه چې دا زمونږ د ټولو د شریکو اقدارو سره کلک تړون لري. څوک چې په دې تنظیم کې شامل دي دا به د نړۍ تر ټولو غوره پالیسۍ لاندې ترسره کیږي چې پکې شفافیت، همکاري او د ماحول او کارکونکو تحفظ په پام کې نیول کیږي.
د دې پروګرام دریمه برخه پیسې به امریکا ورکوي او باقي دوه برخې به د جی 7 نور مالدار هیوادونه ورکوي. دا پروګرام د جی 7 لخوا تیر کال اعلان شوی و چې سکالې دوباره پرانستو شو. دین هاملټن د بروکینګز انسټیټیوټ سیرون کې ده.
غربی نړۍ د رابطو غزولو په اړه لکلونو راهیسی او د پرتوا چې د انفراستراکچر د لارې خارجه پالیسی څومره مهمه ده، نو اوس دوی رایوزه شو چې دغه منصوبه عملی کړي.
د جی 7 په دې منصوبه کې به د انرژي، چاپیریال، صحت او د جنس په بنیاد برابرۍ ته خصوصي پاملرنه کیږي. دا هغه کارونه دي چې د چین په منصوبه کې ورته پاملرنه نه ده شوې. دا منصوبه د چین د بی آر آی منصوبې نه غوره ګڼل کیږي، په کومه چې نیوکه کیږي چې چین د دغه منصوبې لاندې غریب هیوادونه د قرضو په جال کې ګیرول غواړي او داسې بیا په هغه خپل اثر زیاتول غواړي. خو د چاپیریال او مزدورانو د حقونو مغربي معیار به د ډیرو ملکونو د پاره یو لوی ازمیښت وي. لوکاس میرز د ویلسن سنټر څېړونکی دی.
د چین سرمایه‌کاری اسانه ده، ځکه ډیره خوخول کیږي، ځکه چې که تاسو یو ملک آبادوي نو د هغوی انفراستراکچر به لومړی سموي.
چین د غربي نړۍ په دې منصوبه ټکونه کړی دي چې د دې نه به نړۍ ته هیڅ ګټه ترلاسه نشي. ژاو لی ژیان د چین د خارجه وزارت ترجمان دی.
مونږه د دې ګام مخالفت کوو چې په نړیوال سیاست کې د انفراستراکچر په نوم د چین د روډ اینڈ بیلټ انیشیټیو د خرابولو یو هڅه ده.
چین بی آر آی منصوبه نه کال وړاندې پیل کړې ده چې د نړۍ یو نیم سل ملکونو ورسره لوزنامه کړې. په دې کې تر اوسه شپږ سوه منصوبې شامل دي چې د ریفینیټیو ادارې د حساب تر مخه 3.5 خراب ډالر به پی مصرف کیږي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
وی او ای دیوا په سیټلایټ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه، باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
The UTEL satellite frequency is SAP, Aviabi, channel Yosal 3.
Ahar Auraz, Sali Rishsata.
Adarman Auridun ko, Aulidun ko da da Voice of America, Divada. Po Washington DC ke da Mazhabi Azadai Naliwale Edare, آی آر ایف او نورو قربانو ادارو لکه د ګلوبل پیس فاونډیشن، مذهبي ازادۍ انسټیټیوټ، ای ڈی ایف انټرنیشنل او ګڼ شمېر نورو مذهبي ادارو په مشرۍ درې ورځنۍ سرمشریزه غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمپاینونو په اړه تازه معلومات ورکړل شوي دي، کم کې چې د مذهب د سپکاوي قانونونه ختمول او د نسل وجنې ودرول شامل دي. په دې غونډه کې د هغو حکومتونو په اړه هم خبرې وشوې چې د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو د حقونو نه په سرغړونو تورن دي او په بیلابیلو هیوادونو کې خلک د هغوی د مذهبي او دینی عقیدو په سر بندي شوي یا وجلې شوي دي، چې پکې پاکستان، افغانستان، چین، ایران، هند او نور هیوادونه شامل دي. د دغې غونډې نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوا همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
په واشنگتن ڈی سی کې د مذهبي ازادۍ نړیوالې ادارې آی آر ایف په مشرۍ د جون په 28مه درې ورځنۍ سرمشري زپیل شو چې د امریکا لوړ پوړو چارواکو په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو استازي پکې ګډون لري. د دې غونډې هدف د مختلفو سازمانونو یو پیاوړی ائتلاف رامنځته کول دی چې په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره یو ځای کار کوي.
د کمی مودې راهیسې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، زموږ کمیشن د بارانو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ او سار هیوادونو په لیست کې اچولې. که څه هم امریکا د طالبانو سره هیڅ رسمي اړیکې نه لري، خو اوس هم امریکا کولی شي چې د ډیپلوماسي د لارې په طالبانو فشار راوړي. طالبان په افغانستان کې په ټولو خلکو خپل سخت دریزه اسلامي سنی شریعت عملي کوي، نو دا په مذهبي لګکو ډیر اغیز کوي.
د دې سرمشریزي یو افغانه ګډونواله عزرا جعفری چې د شیعه لګکو سره تړاو لري او په 2008 کال کې د افغانستان د دایکندي ولایت نیلي خان لومړنۍ ښځینه خارواله وه.
طالبان پرته له کومه دلیل شیعگان بندی کوي او وژنې. هزارگان د ډیر مودې راهیسې هیڅ ځای خوندي نه دي، نه په شونځیو کې، نه په ژوندونو کې، او نه هم په خپل لارو کوڅو کې. هر ځای پرې بریدونه کیږي او اوس بیا دا حالت تکراریږي او په واضح ډول د هزارگانو نسل وژنه ده. زه د امریکا او نړۍ غواړم چې دا عمل د نسل وژنې په توګه وپیژني او په افغانستان کې دي د هزارگانو نسل وژغوري.
پاکستان د بشری حقوقو د سرغړونو په لړ کې تر ټولو بدترین هیواد بلل شوی، ځکه چې د پاکستان حکومت په خپل د مذهب د سپکاوي د قانون په ترڅ کې د ډیرو سرغړونو باعث شوی دی.
زموږ کمیشن سپارښتنه کړې چې پاکستان د ځانګړي اندېښنې وړ او سار هیوادونو په لیست کې واچي، کوم چې امریکا پکې شامل کړي هم دي. په پاکستان کې د حکومت لخوا د مذهب سپکاوي قانون عملي کیږي، کوم چې د مذهبي اقلیتونو یا لګکو په وړاندې تشدد زیاتوي.
امریکا کې د مذهب ازادۍ د څار نړیوال کمیشن په خپل 2021 کلنی راپور کې افغانستان او پاکستان د ځانګړي اندېښنې وړ او څار هیوادونو په لیست کې اچولی. پاکستانی ول اصله امریکایي امجد محمود خان چې په دغه سمیت کې ګډون لري، په امریکا کې د احمدیه مسلمانانو د ټولنې د عامه چارو مشر یا ډایرکټر دی.
احمدیه مسلم کمیونټی کنټینیوز ټو بی ا ویری سورلی پرسیکیوټډ کمیونټی.
احمدیه مسلمانانو ټولنه د سختو زړول شو ټولنه څخه یو ده. دا مسله پاکستان ته ډیر زیان رسوي، ځکه چې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون پر بنسټ احمدیه ټولنه غیر اسلامي ګرځول شوې. که څه هم دغه بدلون ډېر پخوانی دی، خو د آرډیننس شلم لمخه د احمدیانو مذهبي فعالیتونو ته د جرم نوم ورکول پیل شوي، او احمدي که ځان ته مسلمان وای نو د دې به ورته سزا ورکول کیږي. دا مهال په لسګون احمدیان په زندانونو کې دي، گرفتار کیږي، او په تیرو کلونو کې د احمدیانو د وجود شمیرې د زیاتېدو دي.
نړیوال مذهبي ازادۍ د 2021 کال پیل شوې نړیوال کمپاینونو په اړه تازه معلومات ورکړل شو، چې د کال 2021 کمپاینونو کې د مذهب د سپکاوي قانونونه ختمول او د نسلي وژنې درول شامل دي. په دې سمیت کې د هغو حکومتونو په اړه هم خبرې کیږي چې د مذهبي لګکیو د حقونو څخه په سرغړونو تورن دي او په بیلابیلو هیوادونو کې خلک د هغوی د مذهبي او دینی عقیدو په سر بندي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ تور لیست کې چین، ارتریا، ایران، میانمار، شمالي کوریا، پاکستان، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان شامل دي، چې ښایي له دې پلوه پرې یو لړ بندیزونه ولګول شي. همداراس په دې کانفرنس کې به په نورو هیوادونو کې مذهبي ازادیو ته د ورپیخو غواخونو په اړه خبرې وشي. منازه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
من آمدم که عشق فریاد کنن، من آمدم.
زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروري پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مازورتیانه وساتئ.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خپرونه لا دوام لري. ورزو بل مهم رپورت ته، د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله ویلي د حکومت نه زیات د هیواد پوځي اسټابلیشمنت د جبري لا درکیو خلاف ته خو غوی مجبور دي. دا خبره نو موړی تیر شپه د جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړی ده. د کورونو چارو وزیر دی لانجمن بیان ته د بلوچستان او د بشری حقوقو د فعالینو ترڅنګ ځینې سیاستمداران هم سخت خبرګون خوډلې او د پیپلز ګوند په خوانی سېنیټر فرحت الله بابر بیا ویلي درانه سنا اولاد یې بیان پاکستان او بشری حقوقو ته سخت نقصان رسولې او دا به هغه فوزی ادارې لا نور ډاډمنې کړي کمی چې د خلکو په جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجنو کې ککړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په ریپورت کې.
تیر شپه د شخصي ټي وي چینل آج نیوز سره مرکه کې د کورونو چارو وزیر رانا سنولا وینا وا چې د حکومت نزیات عسکري قیادت د خلکو په زور د لادرکه کولو خلاف دی، خوای هغوی مجبور دي. دا خبره نوموړي په داسې حال کې کړې چې تیر ورځ د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ د جبري لادرکو په حواله د اسلام آباد هایکورټ وروسته پریکړه خوشاین ګرځولې او ویلي چې د مشر قاضي اترمن الله دا فیصله خه مقدمه چې حکومت ثابت کړي چې هغه د جبري لادرکو ختمون کې سنجیده دي او دولت د حفاظت لپاره په قوانینو سختې سره عمل کوي. په دې اړه د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د پیپل ګوند پخوانی سېنیټر او د بشري حقوقو فعال فرحت الله بابر ویلي درانا سنولا د خبرې پاکستان او بشري حقوقو ته سخت نقصان رسولې او وایي درانا سنولا دا بیان به امنیتی ادارې لا نورې ډاډمنې کړي.
دا خلک دې ته تیار نه دي. ترانسپیرنسي دي، اکاونټیبلټي دي، دا فاندامنټل ایشو دي. دا یو سکیورټي ریاست جوړ شوی دی. د سکیورټي پنامه باندې هر څه کیږي. د سکیورټي پنامه باندې بجټ جوړیږي، د سکیورټي پنامه باندې خلک غیب کیږي، د سکیورټي پنامه باندې ایکسترا جوډیشل کیلینګز کیږي، هر څه کیږي.
اسلام آباد های کورټ د جبري لادرکو په اړه په خپل وروستي حکم کې ویلي کله چې د دې خبرې واضح شواهد موجود وي چې یو تن په جبري توګه لادرکه کړی شوی دی، نو بیا دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې هغه لاپته تن بازیاب کړي. د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د جبري لادرکو عمل د جرم ګرځولو لپاره قانون د قومي اسمبلی نه منظور کړی وو، خو اوس دا بل په سېنات کې په خپل لادرکه شوی دی او تیر ورځ د سېنات د بشري حقوقو کمیټې ته ویل شوی چې د بل د بیا موندنې لپاره هڅې روانې دي. د بشري حقوقو خپلواک غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی شریک چیرمن اسد اقبال بټ وایس اف امریکا ډیو ته ویلي دا ستونزه هم د عسکري قیادت او پوځي ادارو لکبله پیدا شوې ده.
اس کا حل یہی ہے، قوانین پہ عمل کرنا، آئین پہ عمل کرنا، عدلیہ کو تسلیم کرنا.
هغه وایي د جبري لادرکو د ستونزې حل په آئین او قانون باندې عمل کولو او د عدالتي پریکړو په منلو کې پروت دی. په پاکستان کې د لادرکه پښتنو، بلوچستانو او د بشري حقوقو فعالین هم د خلکو په زور د لادرکه تورونه د هیواد د فوز په خفیه طاقتور ادارو پورې کوي. خو فوز دا تورونه ردوي او وایي کې دي چې دا تنان د بلوچ بیلتون پاله وسلوالو ډلو په لیکو کې ورګټ شوی وي، وجل شوی وي او یا افغانستان ته اوختی وي. د لادرکه تنانو د حقوقو غیر دولتي تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشره آمنا مسعود جنجوا وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای فوج نه غواړي چې په دې اړه قانون پات شي او خلک بیا په دوی ګوتې اوچتول پیل کړي.
نو دی وجه نه مونږ اوس داسې وای چې یو ټروث اند ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کا صحیح دی. مونږ نه غواړو چې تاسو پنیشمنت ورکړو، مونږ دا نه غواړو چې تاسو لا داسې شرمندگی وشي کنه. پر ان کیمرا بریفنګ کې، ان کیمرا بریفنګ کې هغه به مونږ سره به منی، مونږ سره رشتہ او دې طرف ته دی دلته دی
اپریل په 11 نیټه وزیر اعظم شهباز شریف د کوټې د سفر په محل د لادرکه تنانو د خپل خپلوانو سره هم لیدل کتل کړی وو او ویلي چې د دې ستونزې د هواري لپاره به با اختیار خلکو سره خبرې کوي. د بلوچ لادرکه تنانو د حقوقو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر قدیر بلوچ وایس اف امریکا ډیو ته وایي که د پاکستان سیویلین او عسکري قیادت دا ستونزه هوارول غواړي نو د دې لپاره نه خود قانون ضرورت شته او نه د بل. د ستونزې حل د فوج د سرلخکر او خفیه ادارو په لاسونو کې دی.
جو هماری تنظیم ہے ہمیں بلائیں، ہم سے بات کریں اور اپنی اتنی مجبوری ہمیں بتائیں، آپ کو بتائیں اس کا حل کہ کس طرح ہوتا ہے.
هغه وایي د فوج په مجبورۍ پوهیږي، مونږ دې راوغواړي نو د هغوی د مجبورۍ او د دې ستونزې حل راوتلی شي. د تیر مای په میاشت کې د پاکستان مرکزی حکومت د لادرکه تنانو د قضیې د هواري او په دې اړه د یوې تګلارې جوړولو لپاره د قانون د وزیر سېنیټر اعظم غلام نذیر تارل په مشرۍ کې د کابینې یو ځانګړی کمیټه هم جوړه کړې او تیره جمعه د کمیټې د لومړۍ غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې سینیټر نذیر تارل ویلي دا کمیټه به تش خبرې نه کوي بلکې عملی ګامونه به هم پورته کوي. خو د بشري حقوقو فعالان وایي دا مسله د کمیټیانو د لارې نه هواریږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. څېړونکي وایي د ټولې نړۍ په سیر پاکستان کې هم د ولس او حکومت ترمنځ مضبوط تړون پاتې کېدل د پارلیماني نظام او جمهوریت لپاره یو مثبت ګام دی. په دې باندې تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا خبریال فرید شینواری وړاندې کوي.
سیڑون کی او سیاسی شاہ روپوہان وائی د خلکو او پارلیمان ترمنځ مضبوط تړون ډیر مهم دی او دوی د یو بل نقل هم نشي بلی دلای ولی چې په جمهوریت نظام کې ټوله پریکړې یا فیصلې په پارلیمان کې دننه تر سره کیږي. دوی وای په پاکستان کې تل پارلیمان یو مضبوط کردار لوبولی او په زیاتره وختونو کې ډیر مثبت او ستاینې وړ پریکړې کړې دي.
زتا سره اتفاق کوم چې دا څنګه پکار دی د شانتی په پاکستان کې دا موجود نه دی. خو بل طرف ته دا هم دا چې د پارلمان په خپل وخت کې په مختلف وختونو کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی په دې پاکستان کې او همیشه د پاره چې کمی خبرې هم پارلمان ته د اختیار خاوندانو لیګلی دي نو اغي په هغه باندې د فکر او د غور او فکر نه پس چې کوم فیصله کړی دا نو موږ دا غنو او تاریخ دا ثابت کړی دا چې هغه فیصله صحیح و.
د جون په دیرشما په ټوله نړۍ کې د پارلیمان ورځ لمانځلای کیږي چې پارلیمان لخوا شوی پرمختګ اهدافو ترلاسه کولو او یو مثبت کردار لوبولو ته قطنه وشي. څېړونکي وایي د خلکو او حکومت ترمنځ په پاکستان کې تړون خو نه پاتې کېدو یو شمېر علتونه دي کوم د لاسه چې وخت سره سره ډېرې ستونزې مخې ته راغلي دي.
په نړیوا کټولنه کې یو خود دلته د یو ترشول ورته خوي چې یار دومره پرسنټ ستاد نماینده ادارې به غخزي وي هغه پاکستان کړی دی خو هغه په پالیسی میکینګ پالیسی را جوړولو کې هغه شان رول نه لوبوي. وجه دا د بنیادی چې هغه چونکه په مخصوصو سیټونو باندې د خزو راغلی وي نو د هغه د پارټي پالیسی چې کما هم په واک کې پارټي راشي یا مطلب کوا کې نوی اپوزیشن پارټیانو کې هم دا غوی په پالیسی باندې دا غی خزو بیا دومره اثر نه وی.
سیاسي چارو پوهان او څېړونکو وایي اولس د پاره دا ډیره مهمه ده چې د خپل حقوقو د پاره غک پورته کړي او په حکومت فشار راوړي کوم سره چې په حکومت او حکومتي کارونو کې شفافیت راتلای شي. ډاکټر درویش خان پریدای وایي په افغانستان کې د اولسي جرګې کردار چانه هم پټ نه دی او په دې وخت کې ټول شموله حکومت د ستونزو د حل کولو ځانګړي لار ده.
دا د افغان اولس د افغان قانونو او د افغانستان کې د نننه مختلف چکم مفادات دي کاغه د خزو مفادات دي کاغه د ځوانانو دي کاغه د مارکیټ مفادات دي د مارکیټ فورسز مختلف د دوی نماینده یو جرګره وغوښتل شي او هغه یو ترانزیشنل ګورنمنت را جوړ کی او هغه ترانزیشنل ګورنمنت بیا د افغانستان لپاره یو نماینده عین منستر راوړي. دغه یو لارې ده بل لارې نشته.
څېړونکو وایي په پاکستان کې د ځوانانو او خودو ته د دوی د زیاتې آبادۍ په حساب سره په پارلیمان کې استازیتوب نه ورکولای کیږي او دا د جمهوریت نظام لپاره ډیر زیانمن عمل دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدر من اوریدونکو اولیدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د ګرمۍ موسم دی په سیمه کې سخته ګرمي ده او که خوراکونو ته وکتل شي نو د ماستو او شملو د خوراک سره بیا د پیازو خوړل دا لازمی ګڼل کیږي او د پیازو نه بغیر په اکثره دعوتونو کې هغه خوراک داسې نیمګړی ښکاري. بیا پیاز چې د سواد د سیمې سر پیاز وي نو دا غي خو مزه لا ډیره خوندوره وي. د سواد د پیازو په اړه باندې فیاض ظفر په خپل رپورت کې وایي چې زمیدار هلته ډیر خوشاله دي چې سکار ولا ډیر ښه فصل شوی دی. راځي چې دغه د فیاض ظفر خوندور رپورت ورشو.
سواد کې د پیازو فصل تیار دی او دا پیاز د ځای منډیانو نه تر خیبر پختونخوا او د پنجاب در منډیانو پورې رسي. سواد کې د پیازو زیات پټي د سواد د سیند په غاړه دي او د یخو اوبو له کبله د سواد پیاز خلک زیات خوښوي. زمیندار وایي چې سږ کال د پیازو فصل زیات شوی دی او بیا ورته هم خملاویږي. یو زمیدار ایاس هاند وتاي
نو اندازن دا اوس نسبه مارکیټ خو د پیازو نو د پاینواله د 6 8 7500 بوري بورې ته لاندې کې مختلف وزن دي د چا 21 دړې دغه وزن دي د چا 24 دي سبګ 18 شي دغه مختلف خو دغه 2 3 دړو لاندې باندې پرخ دغه دي دغه د سټلو بورې دي او دا وړې چی دي جاري ده سلور پینځو دړو پور راځي.
زمیدار د پیازو بوزغلې د ستمبر یا پنهمه میاشت کې کوي او دین پسته شپږو نه تر اتو میاشتو پورې د پیازو فصل تیاریږي. یو زمیدار رشید علي د پیازو د کروندې په حقله وایي،
مونږ د اسو په پینلسمه باندې کرو، پینساله کې بیا تقریبا نالو نو بیا چې دغه وشي دغه وخت نه نهل شي دا خواسي بیا په پټو کې دغه یخنی کنه نو بیا بیساک چی بیساک نو پدغه بیساک کی چی نو پدغه کی بیا د خپل ډنډر منډر ار سره پوره کی او پدی 13 دا واسه میاش ختم شوه پدی جیټ کی پدی کی اخیری په سوک پلسو کی وباسي لاس پاتی سوک په پنځلسو کی وباسي سوک اخیری دا جیټ ختم شو وباسي
د پیازو فصل د تیاریدونکو رسو زمیدار د پیاز په پټو کې شګوي او بیا ورلا صفائی گئی او په بوجو کې بندي او دا غیر سو به پاریان په پټو کې د زمیدارونو د پیاس اخلي او به د نور خورونو منډایانو ته د خرڅ لپاره وړي. دا پیازو یو به پاری امجد علي وای،
مونږه دا پیازه غستې دي دغه د خرڅ لپاره مونږه یو خپل د دیونه به وړو پینډای ته به دکوي پینډای ته وړو ګجراوالی ته وړو لاور ته وړو ولته بیا د خرڅ د دې وزن 22 دړې 23 دړې 24 دړو پوری
سواد کې زراتو د کمه چاروکو د وینې تر مخه سواد کې د ټماټرو نه پس د ټولو زیات فصل د پیازو کیږي. سواد کې په سلور زرا سلور سوا 500 اکر زمکه باندې 1 ولس لکه کیلوګرام نه زیات پیاز کیږي او نن سبا چې د پیازو د 1 کیلو بیا تر 100 روپو پورې ده نو د دې د خرڅ نه د سواد زمیندارو ته 1.6 کروڑ روپو نه زیاد مدن ملویږي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا سوات.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار پخوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن پخوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستای شئ، تاسو هم بدلون راوستای شئ،
تاسو هم بدلون راوستای شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیوا د ټلویزیون خبری خبرونه چې تاسو په ریډیو باندې هم واوریدله په دې ځای باندې پای ته رسیدو، تاسو ته بوایو که تاسو نه د ډیوا خبرونه په ټلویزیون یا ریډیو باندې اوریدل خطا شوی وي، بجلی تلی وي، یا تاسو په ریډیو کې کوم ستونزه راغلی، تاسو هغه پروګرام نه اوریدلې او تاسو سره سمارټ فون وي، نو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا پانه په خپل ټلیفون کې لټول شي او بیا د غټول خبرونه زمنګ په ویب سټ باندې پرتی وي. د دې ترڅنګ یوټیوب چینل هم د وایس اف امریکا ډیشتا، تاسو ول ته هم تل شي او د وایس اف امریکا ډیوا ټولي د خبرونه چې کوم د ټلویزیون خبرونه دي، کوم مهمه خوندوري ویډیوګان دي هغه کته شي. د دې ترڅنګ د فیسبوک په پانه باندې هم تاسو زمنګ سره مرګري جوړې دي شي، که تاسو غواړئ چې د وایس اف امریکا دیوا د فیسبوک پاڼه وګورئ نو راشي زمنګ سره ملګری شي او په فیسبوک باندې نیخ پنی غ باندې تاسو ته الرټ راځي چې کله هم زمنګ یو خبرونه نیخ پنی غ باندې فیسبوک باندې چلیږي تاسو ته براغي الرټ راځي او تاسو به د خپل سیمه د ملک د نړۍ د حالاتو نه خبرېږي خوندور رپورټونه او ویډیوګانې بیا تاسو ته کتل شي. قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا نننې خبری خبرونه پای ته ورسیده. زه بختور شاه سره د پروډوسر سلمان یوسفزی او انجینیر نشوان تاسو نه خپل اجازه ښه شپه ښه وختونه مناسب شه. د دوی الله پامان.